د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په افغانستان کې له ټولو لورو سره کار کوي څو په دې هیواد کې یو دایمي او تل پاتې سوله رامنځته شي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو اجملاند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو دا د سر موضوع ده، نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. دا کرونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د دریو لپاره تمدید شوه. دا باګرام هوایی ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او ولسمشر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی په یو حکم کې په دې هیواد کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنیانو د بریا د پنځه اویایمې کلیزې مراسم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ځنډولی دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د درې اونیو لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو، ملکی مامورینو ته خبرداري ورکړه چې د قرنطین پر مهال دی ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي. د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ما خام په یو بیان کې ویل چې په کابل ښار کې ګرځبندیز هم د راروانو درې اونیو په مخاتم دیت شوی. د کورنیو چارو وزارت له خاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه ډډه وکړي، کنه د پولیسو له جدي پښتنو ګربېګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا درې اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. دا باګرام هوایی ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قومندان الوزی احمدي ازادي رډیو ته پیښه تایید کړه. ویلي تیره شپه لس بجې دا کارګران د هوایی ډګر درېمې دروازې ته د خپلې دندې لپاره روان و چې پر موټر یې د دوو موټر سایکل سپرو لخوا برید شوی. د سرچینې په وینا په دې برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خغلی الوزی د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه وویل ټول افغانان وو او ډیر د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم خرګوټي کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماخام د تورخم د ګمرک د مدیریت په خروجی دروازه کې وشوه. خغلی خوګیاڼي وایي د پیښې قربانیان په یو کورولا موټر کې سپاره و چې ماین پرې وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې د شاین کلی اردو چارواکي وایي په خوما بولسوالۍ کې وو وسلوال طالبان وژلي. د 209 شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ رډیو ته وویل دا کسان پرون پنځشنبه هغه مهال ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی
هوایی ممبارد عمل شدن چند موقعیت دشمن مورد. هغلی رضایی وایی زمک هوایی زواک اقدام مکرد و ده دخمن چو موقعیتون ده هوایی و مزکانوی حملو پا وسیله پا نخشول چه پا پایلکی و تن طالب وسلوال واشل شوی و یوول استور تپیان دی. ده وسلوال و طالبانو یو هایلکس موتر لبیل عبیل و مهمات سر ده افغان زواکونو لاست ورخه. دا ده ده سپیناوی پا خبلواکتو گستون زمنده و طالبانو هم پا ده ده تبصیرن ندکلی. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د پنځه اویایمې کلیزې په مناسبت د مراسمو د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون د اپریل په 14مه نیټه په یوه امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د نهمې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ به دا مسکو په سره ډګر کې د مې د نهمې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم دې تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین ویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له وسه نیول شوی وای. په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی، خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا خطر له تېرېدو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي.
ولادیمیر
پوتین وایي زموږ به د ګواښ ولادیمیر پوتین وای موږ به د غواخ چې ورسره مخ یو ل مخ لري کړو بیا به حتمن د مې د نهمې په مناسبت ټول پلان شوی مراسم تر سره کړو. دا کرملین د پریکړې مخې د مې د نهمې نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډېدلې. دا روسیې حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچه قسمي کرانتین اعلان کړی. په روسیه کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 8000 او د مړو شمیر 223 تنو ته رسیدلی. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو د عیسویانو د البته د عیسویانو د اورتودوکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون ټول څلور دېرش تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې دوه ویشت اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14مه کیف ته وسپارل شول او بلتون پالو هم تایید کړي چې اوکراینی چارواکو د دوی څوارلس اسیران دوی ته سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 19مه نیټه د اورتودوکس عیسویانو د ایستر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. د تاجکستان یوې محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفو په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمې له پایله انتقادونه شوي او د رسنیو څارونکو ډلو دا د تروریزم په نوم یوه بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې وویل که هم د موکل به د استناف غوښتنه ونه کړي خو پر ده لګېدلې تورونه ردوي. شریفوف ته څارنوالانو دوه کال او څلور میاشتې بند غوښتی وو. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورني سیاست او دیني مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنوري په 28مه نیټه د قومي نژادي پارونو او د مذهبي کرکې د خبرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی وو. دا شریفو پلار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو تاجکستان کې سره په خبرو کې د پرزوی لګیدلې تورونه رد کړل او ویل چې هغه په خپلو لیکونو کې ځوانان هڅول چې له ترهګرو تحریکونو سره دی نه یو ځای کیږي. دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات راټول شوي. و بورشی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو ټلیفوني کانفرنس کې وربیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له ټولو ښکېلو لورو سره کار کوي څو د جګړې پای رامنځته شي او په دې اړه له ټولو لورو سره کارته او تماسونو ته دوام ورکوي. بلخوا به واورئ چې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د اروپایي ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او همپالنې ډله وایي د دې کړکیچ د هواري په هدف د دوی طرحه په وروستیو پړاوونو کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي له پاکستان سره د دوو سرحدي لارو سپین بولدک او تورخم د پرانیستلو سره سره افغان سوداګر هر ورځ میلیونونه ډالره زیان ویني. په دې موضوع به رپورټ واورو. دا اورزګان امنی کمانډان وایي که بهرنیان له افغانستان نه ووزي پر وسلوالو طالبان و بیا هم دی برلاسي. په دې موضوع به له اورزګان حال درکو. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. له دې به مو هم خبر کوو چې یو شمېر هیوادونه او همدارنګه د ټکنالوژۍ کمپنۍ هڅه کوي چې د زیرکو ټلیفونونو لارې د کرونا د وبا په کنټرول کې مرسته وکړي. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې ساعت کې خبرېږي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمن دی او د دې کار لپاره د جګړې له ښکېلو خواوو سره تماسونو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو پرون په ټلیفوني خبري کانفرنس کې د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې همداراز وویل متحده ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو په موافقه کې د شوو ژمنو عملي کېدل یقیني کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د اپریل په 14مه د جنوبی او منځنۍ آسیا له خبریالانو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړو د کمولو په برخه کې د متحدو ایالاتو پر ژمنه ټینګار وکړ. مایک پومپیو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغانستان او نړۍ د کرونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره هڅه کوي خو ورسره په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی. ښاغلی پومپیو د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به پر طالبانو فشار راوړي کنه چې په خپل حملو کې کموالی راولي، څو افغان حکومت خپل امکانات د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ته ځانګړی کړي. په ځواب کې وویل دا یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې برخه کې جدي هڅې کوي. تاسو هغه تاوتریخوالی یادوئ چې طالبان یې په افغانستان کې کوي. موږ په دې برخه کې کار ته دوام ورکوو. شخصا زه او سفیر زلمی خلیلزاد په ګډه کار کوو څو دا خبره یقیني کړو چې ټول اړخونه د سولې په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. کاغلی پومپیو همداراز یادونه وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې دننه له حکومت، غیر حکومتي مؤسسو، طالبانو، شخصیتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره ګډ کار کوي څو د سولې او پخلاینې پروسه پر مخ ولاړه شي. موږ مخ پر وړاندې ځینې مثبت ګامونه ولیدل. د بندیانو تبادله مو تېره اونۍ ولیدله. هیله ده چې افغان حکومت به د داسې یو مرکچي پلاوي جوړولو ته ورنږدې شوی وي چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې د سیمې په کچه ټولې خواوې په دې هڅو کې ښکېل وي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د ټولو هڅې دي څو د بین الافغاني خبرو له لارې د لانجې حل ته ورسیږو. له دې مخکې د ناټو عمومي منشي هم له طالبانو غوښتي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو له موافقې سره سم په تاوتریخوالي کې کموالی راولي، او ویلي وو په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو ښه لاره د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو ملاتړ دی. ینس ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ د وري په 28مه نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته وهڅول، او ویل ناټو غواړي په دې وسیله طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې په جګړه یې نشي ګټلی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شئ. بلخوا په افغانستان کې د روان سیاسي کړکېچ د حوالې لپاره د اروپایي ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او همپالنې ډله وایي چې د دې کړکېچ د حل لپاره د دوی طرحه په وروستیو پړاوونو کې ده. احمد تکل په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم هیله څرګندوي چې د دوی طرحه به د افغانستان د روان کړکېچ د حل لاره وي. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې طرحې په اړه د دې ټیم د غړو ترمنځ سلا مشورې په وروستیو پړاوونو کې دي.
بیری ټیمی مذاکرات جریان لري. هر کله چې د ټیم داخل زموږ سلاوي پای ته ورسېدي خپل طرحه نهایي کوو او مقابل طرف ته د منځګړو لارې سپارو. از متمدد چې د نهایي طرح اوسی او د غربان کړکېچ ته د یو حل لار په کې پیدا شي. امیدواري ده چې لکه مونږ چې انعطاف خودلې دی طرف مقابل هم انعطاف وکړي د افغانستان د اوسنی وضعیت په خاطر.
ښاغلی خوځون د دې طرحې جزئیات ونه خودل او دا یې هم ونه ویل چې دې ډلې د روان کړکېچ د حل لپاره دقیقا په کومو برخو کې انعطاف خودلی. خو د دې ټیم د مشرتابه شورا غړي محمد عاصم د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د اجرایي صدارت لرونکي حکومت تشکیل او د واک مساوي ویش د دوی مهمه غوښتنې دي. د ثبات او همپالنې ټیم د خپلې طرحې د نهایي کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې اروپایي ټولنې پرون د افغانستان له ټولو ښکېلو اړخونو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی د اروپایي ټولنې د ماموریتونو رئیسان او په کابل کې د ناروې سفیر پر روانو سیاسي خبرو اترو کې لښکېلو اړخونو غواړي چې جوړجاړي ته په لوړ درک سره لومړیتوب ورکړي. په خبر پاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان له ناامنیو او نویو ناڅاپي روغتیایي ګواښونو سره لاس ګرېوان دی، د افغانانو سوکالۍ او لوړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. له دې مخکې متحدو ایالاتو هم په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په واک کې مشارکت خو له قانون سره په مطابقت کې د حکومت لپاره یو مهم اصل دی.
ما معتقد به حکومت با پایه های وسیع سیاسی هستیم. حکومت که
موږ پر یو پراخ بنسټه حکومت باوري یو. داسې یو حکومت چې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب پکې وي او د خلکو د اراده ممثل وي. د حکومت په جوړښت کې له قانون سره سم مشارکت زموږ لپاره یو مهم اصل دی.
اختار حکومت برای ما یک اصل است.
په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیالی عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجه ونه منله. افغان ولسمشر او پخوانی اجرایه رئیس دواړو د مارچ په 9 نیټه په جالا غونډو کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دې کړکیچ د حل لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د مارچ په 23 کابل ته سفر وکړ، خو هڅو یې نتیجه ورنه کړه. له دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د امریکا له مرستو سږ کال $1 میلیارد کموي، او ګواښ یې وکړ چې په راتلونکي کال کې به نور $1 میلیارد مرستې هم راکمې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اوروزګان امنیه قومندان وایي که بهرنیان له افغانستان نه لاړ شي دوی کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د اوروزګان ولایت امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو د هر برید په وړاندې د درېدو ټینګار په داسې حال کې کړی چې له دغه ولایت څخه په وروستیو کې د ناټو یو شمېر سرتیري وتلي. شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
د اورزګان ولایت امنیتی مسولین وای د بهرانیانو په وټولو سره هیڅ اندیښنه نه لري او د هغې په نشتون کې هم پر وسلوالو طالبانو برلاسي دي. دا خبرې د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد اعظم هاشمی نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته پر داسې مهال وکړي چې په دې وروستیو کې بهرانیان له اورزګان خپلې وټولې یو ډول اورزګان لاړ، خو د یادو بهرانیانو تر وټولو وروسته داسې اوازې او ګنګوسې خبرې شوې چې ګواکې وسلوال طالبان به د اورزګان ولایت مرکز ترنګ ته یو ځل بیا سکوت ورکړی او پر ترینکوټ ښار د حملې کولو پلان لري. امنیه قومندان دغه راز ویل چې افغان سرتیری په پوره مورال سره د وطن ساتنه کوي او هیڅ وخت دښمن په وړاندې برلاسه کېدای نشي.
ان شاء الله د متقابل جواب سره به مخامخ شي. یو جنگ سر دی، یو جنگ ګرم دی. دا کمی خبرې دي، دا مازی اوټ بوټ دي. ان شاء الله موږ یو پوسیتم څوک سقوط نس ور کولای. زه تاسو ته په ډیر اطمینان باندې وایم چې موږ ځواکونه ډیر عالی مورال لري.
د پولیسو دغه مشر چې نن د جګړې لومړی کرښه ته د خپل سرتیرو د لیدنې لپاره تللی وو، د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ که سوله ونه کړي و به زپی.
زه ډیر خوشاله یم تاسو نن د نجوم وینم. واقعا تاسو دغه وطن بچیان یاست، قهرمانان یاست.
لږی سره د جګړې د لومړی کرښه سرتیری وای تلی وسلوالو طالبانو ته غشمتون کی جواب ورکړي. دغه سرتیری وای ټوپک د چا د وجلو لپاره غاړي ته نه دی چولی، بلکې د خپل خاوري د ساتنې لپاره غاړي ته چولی. دوی هم پر وسلوالو طالبانو د سولې ژغ وکړ.
مانم الله دادی د چنو د پوسټ کې یو کمانډان چې زما یو ساس کې وینه په بدن کې زبردست څوک شه ننم چې خپل د حکومت سره یا بشکه خاتم يم یا به مې د وطن ساتلې. د دغه پولیسو سپداګر د وطن کې یو څوک وایي چې مرجنې په تکلیف سوي، دغه پټاونه او د اکسي چې دوه کاسه راسي دلته مین کشر دی پټاوه کې څو ماشومان څو مظلومان پښکې مړي. نو خو خاص کار د دې د خاصه دغه دی کنه پولیس خو د دې نه دي چې ورور دی چا کور چور کیا بل وکیا بل وکیا مرد دغه ولس مرګري.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمود دریم سترمن د دوه میاوزه. نو زه ان شاء الله ومن لرم چې درغه ساته پوری کوم وینې زموږ په تن کې کوم طاقت په مش کې درغه ساته پوری دې دندې ته دې د وطن خدمت زه ولاړم. دغه اسکر دغه سربازان د خپل وطن لپاره خدمت کوي. دا نس وسکوت نه نه دی سکوت دی، دا څن کام نه لري. دا ټول سربازان دا چې ولاړ دي د خپل وطن لپاره دې خپل سر په لاس کې اخستی دي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د ولایتي شورا د مسولینو په خبر له تیرو څلورو کلونو راهیسې شاوخانی وی سلنه خاور د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده او زرګونه خلک د خپل سیمو بي ځای سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس پر شو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
د یورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش ډلې یو بنگلاديشي غړی په افغانستان کې ونیول سو. د خبرونه په لیکنه د ډاکا پولیسو د چهارشنبه په ورځ ومنل چې د اسلامي دولت ډلې دغه غړی په بنگلاديش کې په یو ناکامې بمی چاودنې کې د لاس لرلو لقبله تر تعقیب لاندې وو. ویل کېږي هغه غوښتل د 2018 کال په یو مناسبت کې چې شیخ حسینه پکښې وه بمی چاودنه وکړي. یورو ایشیا ریویو لیکي د افغانستان چارواکو محمد تنویر د اسلامي دولت ډلې یو کلیدي غړی معرفي کړ. خبرونه زیاتوي چې د بنگلاديش د پولیسو یو افسر سیف الاسلام له بینار نیوز له یو خبریا سره په مرکه کې ویلي چې محمد تنویر په افغانستان کې ونیول سو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تیر یکشنبه په ورځ د داعش د خراسان څنګ د دوو عمده غړو د نیولو خبر ورکړی وو. دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد له اسلم فاروقي سره چې د داعش د خراسان څنګ مسول دی په کندهار کې ونیول سول. اعلامیه دا هم ویل چې تنویر د عمران احمد او نصیر مستار نومونه کارول او د خراسان څنګ د مخابرات او ټکنالوژي د برخې مسول وو. یورو ایشیا ریویو لیکي چې محمد تنویر د افغانستان د چارواکو لخوا د تیر میاشتې په هغه برید کې چې په کابل کې د سیکانو پر یوه درمسال سوی وو او 25 تنه پکې وژل سول په لاس لرلو تورن وو. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR د کورونا وایروس د خپرېدو او افغان کډوالو د وضعیت په اړه لیکنه کړې. په دې مقاله کې د یادې ادارې د ویاند بابر بلوچ له قوله لیکل سوي چې افغانستان او ګاونډي هیوادونه یې باید هیر نه سي. UNHCR د کورونا وایروس د خپرېدو په برخه کې له افغانستان، پاکستان او ایران لپاره د لا ډېر ملاتړ غوښتنه کړې. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د افغان کډوالو او د هغو د کوربنو هیرول به د کورونا وایروس پر وړاندې د نړۍ د مبارزو پر نتیجې منفي اغیز وکړي. یاد اداره وایي د کورونا وایروس د مخ پر ودې هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي او د ناروغۍ خپرېدل د دغو هیوادونو کمزوري روغتي ادارې تر فشار لاندې راولي او په نتیجه کې به یې داسې وضعیت رامنځته شي چې کنټرول به یې ګران وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په دې حساس وخت کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دغو دریو هیوادونو سره همکاري لا ډېرې کړي څو په زیانمنونکو ټولنو کې د کورونا د پراخېدا مخه ونیول سي.
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د صنعتي پارک لپاره د 3.6 میلیون افغانۍ په ارزښت د چاردیوالۍ د جوړولو چارې پیل کړې چې په لومړي پړاو کې به دغه دیوال له زر جری بم ذکره وګرځول شي. نور حال د احسان آریان په رپورټ کې.
له کابل اسکلن ځند وروسته په پکتیا کې د صنعتي خرګوټي د جوړېدو لپاره لومړني کارونه پیل شول. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې خرګوټي لومړی برخه چې په زر جری بزمکه کې جوړیږي د چارو پیل یې د چاردیوالۍ له جوړېدو پیل شوی چې 3.6 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. د پکتیا ولی شمیم خان کټه وځي وای
زر جریبه کې لمړی پاس ده او بیا بل پاس ټول درنیم زر جریبه ته د پورته کیږي. لمړی چارې د دیوال شروع شوی او راتونکو ورځو کې د سرکونو ټول چارې شروع کیږي. د برق برخه باندې کار شروع کیږي او بل اخر توزیع په راتونکو ورځو کې د شهیدانو سیارتونکو یو دوه میاسو کې شامل اندر خلک کار شروع کیږي.
د خغلی کټه وظیفه وینا تر اوسه په د خرګوټي کې د پنګونې لپاره شوخوا 400 غوښتن لیکونه د پنګوالو لخوا اړونده ادارو ته سپارل شوی. خو له بلې خوا په د خرګوټي کې د امنیت، برېښنا او ځینو نورو اسانتیاوو د نشتوالي ترڅنګ د 1 متر مربع د ځمکې قیمت په 14.15 ډالر ټاکل شوی چې د صنعتکارانو په وینا زیات پنګوال به پنګونې ته زړه ښه نه کړي. د فضل الدین جلال زیپونوم یو وطن پنګوال ازادي رادیو ته وویل
په 14.15 ډالر تینشوی فی متر مربع دغه قیمت ډیر غزافت او د منلو قابل نه دی چې دا 9000 ډالر ته صرف د ځمکې زیربنا قیمت شو. یو لک افغانۍ د جریب د ځمکې خپل قیمت دی. نو دا د صنعت د ملا ماتولو یو سبب دی چې صنعت رشد نه پرېږدي.
په پکتیا کې د صنعتي خرګوټي چارې په داسې مهال پیلېږي چې د امنیت، برېښنا، ځای او یو شمېر نورو ستونزو له امله په دې ولایت کې شاوخوا 25 لوی او کوچنۍ فابریکې تړل شوې او ګڼې نورې هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سابندې دل دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي کله پاکستان او بخیدا افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي له پاکستان سره د دوو سرحدي لارو د پرانیستلو سربیره افغان سوداګر هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ویني. د دې خونی چارواکي وای د دې ستونزې د افغانستان پر اقتصاد منفي اغیز کړي. فریبا ظاهر په اړه تفصیل لري.
سره له دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او تور خملارو په پرانستلو سره د افغانستان ترانزیت موټرو ته اجازه ورکړل شوې چې په اونۍ کې درې ورځې هیوا ته ولاړ سي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي سوداګري له سخت زیان سره مخامخ ده. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی نن پنځم بازادي راډیو ته وویل پر دغو لارو چې تر دې مخکې به هر ورځ تر 2000 پورې موټر تبادله کېدل، خو اوس د کورونا ویروس له کبله په ورځ کې له 100 تر 150 موټر تبادله کېږي. ښاغلی الکوزی وایي دغه کار د افغانستان پر اقتصاد منفي اغیز کړی.
واکان چې موږ په اقتصاد باندې ډېر ناوړه اغیزه کړې ده، او موږ د 14,000 کانټینر په تعداد باندې په څلور پورټونو کې چې درې پورټه په کراچۍ کې دي، یو پورټ قاسم دی، په زورونو کانټینر یعنی 15,000 کانټینر د هغه ځای نه تر کرښې پورې په ډسپلین نقطې پورې د افغانانو ولاړ دي. دغه هر کانټینر چې تاسو $10,000 قیمت واچوئ دا 3 میلیارده ډالر شو.
د کورونا نړیوالې اوبا له خورېدو سره هیوادونو په خپلو کې سوداګریزې راکړې ورکړې په موقتي ډول درولې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ عمده بندرونه سپین بولدک او تورخم هم د همدې اوبا د خورېدو د مخنیوي لپاره د تیر مارچ میاشتې په نیمایي کې د پاکستان له لورې تړل شوي وو، خو د افغان ولسمشر او سوداګرو په غوښتنه د اپریل پر 10مه د لارې په اونۍ کې درې ورځې یعنې هره دوشنبه، چهارشنبه او جمعه د افغان ترانزیټي موټرو پر مخ پرانستل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي یوازې افغانستان نه بلکې پاکستان هم په دې برخه کې تاوان کړی دی، ځکه هغه یوات پاکستانی موټرو ته چې په افغانستان کې ولاړ دي د تک اجازه په اسانۍ نه ورکوي او هم یې منځنۍ آسیا ته صادرات درېدلي دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت چهارشنبه په ورځ د هغه یوات د ملي شورا د سوداګرۍ کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د کورونا اوبا له کبله د افغان سوداګرو 1900 کانټینر په کراچۍ بندر کې ولاړ دي چې د پاکستان د صادراتو نظم یې ټکنی کړی دی. دغه کمیټې له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان سره د سوداګرۍ د بیا پیلېدو لپاره بیړني اقدامات وکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي که څه هم د افغانستان پر ترانزیت بندیز نشته، خو دا ستونزه د کورونا ویروس د مشکوکو پیښو له کبله رامنځته شوې چې د دوی په خبره دا ستونزه به تر راتلونکو درې ورځو پورې هواره سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین هم د تل په څیر یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد وکړ چې دغه هیواد د افغانستان د سوداګرۍ د ځنډولو لپاره پلمې لټوي. دوی وایي نور هیوادونه د کورونا ویروس د زیانونو د مخنیوي لپاره بیلابیلې تخنیکي حل لارې لټوي او عملي کوي، خو پاکستان د دوی په وینا لازمه همکاري نه کوي.
بلخوا حکومتونه او د ټکنالوژي لوی کمپنۍ په دې هڅه کې دي چې د زیرکو ټلیفونونو پر مټ د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. څنګه په اړه یې د اسدالله لودین په رپورټ کې واوري.
د نړۍ پرمختللي هیوادونه او د ټکنالوژۍ لویه کمپنۍ هڅه کوي چې د ځینو اپلیکیشنونو په کارونې د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. دوی د دې سیستم له لارې په کورونا اخته کسانو نه پوښتي چې نور کوم کسان دوی سره نږدې پاتې شوي. دغه اپلیکیشنونه دا وړتیا هم لري چې نورو کسانو ته په هغه صورت کې خبرداری ورکړي چې په کورونا اخته کسانو یا هغې سیمې ته نږدې کیږي چې دا ویروس پکې دی. دا کار د بلوتوت او یا هم د جی پی ایس په مټ کیږي. که څه هم داسې نیوکې شته چې له دې سیستم سره د موبایل ټلیفونونو د کاروونکو شخصي معلومات یا پرایویسي له خطر سره مخ کیږي، خو ځینو هیوادونو د دې کار تکل کړی دی. امریکا که څه هم تر اوسه د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ ټکنالوژیکي تګلاره نه ده تایید کړې، خو په ځینو ایالتونو کې د داسې سیستمونو پر فعالېدو کار پیل شوی. د ماساچوسټس ایالت د ټکنالوژي انسټیټیوټ یو څیړندله د ناپیژند جی پی ایس د ډاټا یا بلوتوت له لارې سیستم ته ننوځي او خلکو ته هغه مهال خبرداری ورکوي که چیرې په کورونا اخته کس ته نږدې شي. دغه څیړندله وایي د دوی دغه تګلاره خوندي ده او د خلکو معلومات او ادرس پکې پټ ساتل کیږي. په اروپا کې هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ څو پروژې تر کار لاندې دي. د بریتانیا د روغتیا ملي اداره داسې اپلیکیشن باندې کار کوي چې بینومه معلومات راټول کړي او خلکو ته له کورونا ویروس سره د نږدې پاتې کېدو په صورت کې د قرنطین سپارښتنه وکړي. دوی ویلي د معلوماتو د راټولولو دغه تګلاره خوندي ده او معلومات تر هغو پورې ساتي چې اړتیا وي ورته. د اکسفورد پانتون څېړونکو ویلي د داسې اپلیکیشنونو کارونه د کورونا ویروس لیږ د اثرات روکوي، خو په څنګ کې باید هغه نور اقدامات هم دوام وکړي چې د فاصله ساتل او معاینه کول دي. د جرمني حکومت هم په داسې اپلیکیشن کار کوي چې د بلوتوت له لارې د کورونا ویروس ځای یا کړۍ معلومولی شي. سنگاپور تیره میاشت داسې اپلیکیشن معرفي کړ چې د بلوتوت د سیګنالونو په وسیله کارونکو ته د کورونا ویروس د خطر خبرداری ورکوي. جنوبی کوریا، هند او چین هم د موبایل ټلیفونونو د موقعیت ډاټا یا د اړیکو د څارنې په مټ د هغو خلکو تګراتګ کنټرولوي چې په کورونا ویروس اخته دي. ګوګل او اپل کمپنیو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د داسې سافټویرونو په جوړولو په ګډه کار کوي چې د بلوتوت او یا بلې ټکنالوژیکي وسیلې له لارې په کورونا د اخته کسانو اړیکې څاري. دا دواړه کمپنۍ د نړۍ څخه باندې 99% زیرک موبایلونه حمایه کوي او د کورونا د څارنې په برخه کې یې هڅې هم د هیوادونو پر تله 2 برابره ګټورې دي.
وسمی ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو پترس کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتې موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د بګرام هوایي ډګر پر افغان کارکرانو تیر شپه وسلوال برید شوې چې پکې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو وایي په جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وشلي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو پترس کې په 2 نړیواله جګړه کې پر ناسی جرمني د بریا د 50 کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر وکړ. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ موندلی شئ. اوس هم مخکې لدې چې نیمه نړۍ پروګرام درته وړاندې کوو او کور کلی واورئ د دې خبرونې وروستۍ رپورټ راخلو. په یو تازه رپورټ کې څرګنده شوې چې د پاکستان په مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیاری زیات کیږي. په دې تحقیقي رپورټ کې ویل شوې چې د ماشومانو کورنۍ عموما د شرم له کبله دا ډول پیخي پټوي او یا نه خبريږي، خو له دې سره سره لسګونه پیخي افشا شوي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري، ورپسې ونیس پروګرام نه خبريږي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحقیقي راپور کې ادعا شوې ده چې د پاکستان په دینی مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری عام دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور کړ، پولیسو ته د لسکونو شکایتونو او همدارس له چارواکو، ډاکټرانو، له هغو ماشومانو سره چې جنسي تیری پرې شوی او د هغوی له خپلوانو سره د مرکو پر اساس ترتیب کړی دی. د پاکستان په مدرسو کې عموما د دغه هیواد تر ټولو د بیوزلو کورنیو ماشومان زده کړه کوي. د خیبر پښتونخوا د کوهستان د ویلری پرتې سیمې یو ماشوم یاوس چې اته کلن دی کیسه کوي چې په مدرسه کې ملا څرنګه تر لاس ونیو او په مقرر ډول پرې جنسي تیری وکړ، تر دې چې ولوید، ناروغ شو او ملا روغتون ته بیو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا کیسه نه یوازې ماشوم وکړه، بلکې د هغه خپلوانو او یو ډاکټر هم وکړه. په روغتون کې د ډاکټر فیصل منان سالرزی له لورې معاینه وشوه چې پر دغه ماشوم په خورا بې رحمۍ تیری شوی دی، ملا نیول شوی دی. یو لس کلنه مسبا د جنسي تیری یوه بله قرباني ده. دا چې د پنجاب ایالت اوسیدونکی ده، د هغه ملا له لورې پرې جنسي تیری شوی چې په جومات کې دیني زده کړې ورکولې. هغه وویل یو ناڅاپه ملا ونیولم او خونې ته نه ایستم، ما چیغې وهلې. د پولیسو د تانې مرستیال صدیق بلوچ وویل چې د قربانی شویو ماشومانو کورنۍ عموما د شرم دور اوښتو له بیرې پیشي پټوي. په پاکستان کې تر 22,000 ډیرې راجستر شوي مدرسې شته چې تر 2 میلیونه ډیر ماشومان پکې دیني زده کړې کوي، خو تر دې ډیرې نورې ناراجستر شوي مدرسې هم فعال دي. دا مدرسې په غریبو سیمو کې دي چې ډیری کورنۍ په دې تمه چې ماشومانو ته وړیا ډوډۍ او ځای ورکول کیږي هغوی مدرسې ته لیږي. په پاکستان کې د مدرسو د ادارې لپاره نه د ملایانو کومه اداره شته او نه حکومتي چارواکي ورته ګمارل شوي چې د ملایانو له لورې د جنسي تیریو د تورونو په اړه څېړنه وکړي یا یې په وړاندې اقدام وکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت ژمنه کړې چې د مدرسو تعلیمي نصاب به مدرن کړي، خو دا ډول ژمنې پخوانیو حکومتونو هم کړې وې.
نیما نړۍ
اخسر به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګم من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیوی نړۍ درنو اوریدونکو سلام اکثر ازوانین جونی د درس او تعلیم ترڅنګ د کور کارونه هم په ډیره مینه او لیوالتیا تر سره کوي خو ځینی میندې د ډیر رسوي او لورینې ل عمل خپل لونی د کور لکار را ګرځوي او د کور ټول کارونه دوی په خپل کوي که څه هم اکثر میندې د روغتیا ل پلوه لک ازوانین جونی زواکمنی او تندرستی نه وي خو دوی فکر کوي چې د دې قربانی په ورکړې سره به لونی ل تکلیف ژغورلی وي د کور د کارونو زده کړه او تر سره کول یو انجلی ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروری دي
دغه ټول خصوصیات سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي
کومینجونی چې د کور لکارونو سره بلتیا نه لري او نه شي کولای په افغانستان غوندې دودیزه ټولنه کې به لڅ ډول ستونزو سره مخ شي
خیال تلاړه وهلو ټکول او کول چې د تعالی منزل د زده نه ده د په خول د زده نه ده سخت ورځ په هغه باندې دراله نیمه زړه مې وبو شو د هغه باندې
هغه د کور کوم کارونه دي چې پر اختیار سره تر سره کولې جنو ته ضرر لري او باید چې تر سره یې نکړي
دا اند کارونه لکه خځه په خلو کې چې دلری زاینه او براوړي او هم چنان دلرګي راول نه د مالداري دا یعنی دغه کارونه دی خځه د پاره واقعا شاقه کار ده
د دغه ټولو پښتنو جواب په همدې خبرونه کې واوري د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړي دا او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم خو اوس په راپور ل وګمی جبرخیل واورو
اکثر انجونی د کار او تحصیل ترڅنګ د کور په کارونو کې او له هغې سربیره په نورو مهارتونو کې هم د پام وړ لاسرسی لري د افغاني استلال مخې 15 ګوتې 15 څراغ وي په افغاني ټولنه کې د کور کارونه لکه ډوډۍ پخول دیګې کول د کور صفایي کول او داسې نور لزګونه کارونه چې په کور دننه پورې تړاو لري د خزو له کارونو او مسولیتونو څخه ګڼل کیږي او هر مېرمن باید دغه کارونه د پلار په کور زده کړي ترڅو د خسرګنۍ کړه وکول شي د کور کارونه په خاتو غتر سره کړي او د عادت لمخي د کور کارونه تر ډیره باید د کور ناوي تر سره کړي ځکه چې خسرګنۍ ته باید معلومه شي چې زوی ته یې مناسبه ناوي راواده کړي ده او کچیر ته ناوي د کور کارونو ته لاسرسی ونه لري نو سربیره پر دې چې څوک مرسته ورسره نه کوي نور هم د خسرګنۍ له بد چلند سره مخ کیږي بعدي خبرې او پیغورونه اوري او آن کله کله ناوي له وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي ګلبیبي د خپل لور کیسه کوي چې لور یې د کور په کارونو نه پوهیده ځکه چې هغه د زړه سوي له مخې نه و ورسده کړي چې کله یې واده کړه د خسرګنۍ کړه له ډیرو ستونزو او آن وهلو ټکولو سره مخ شو
هغه نازدان او په هغه باندې ما ویل چې یو لور مې د په هغه باندې کار بار ما ویل مه کوه بس پیغله شو ور مې کړه او بیا خیال ته لاړه وهلو ټکول او کول چې وا د تا خو کالی مینځل د زده نه ده دیګ پخول د زده نه ده بخ سخت ورځ په هغه باندې دراله نیمه زړه مې وبو شو د هغه سره خو اخې مرته